میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړي چې په دې کې درې اویا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوي او نور باقی مانده بیا د عواید او وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوي او همدارنګه بیا د آی ایم اف سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلو.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تاباندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثر هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کله چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایده می مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح منظور شول، تایید شول، تقریبا د څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل انوز هم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثر ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ایښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بېرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغې به دا چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنې نشي کولی چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته پورې دا الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي؟ لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپل هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده، تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاست نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کېږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. کچیر مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي، چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دی کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کېږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دي مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلق دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې بایست دې ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې ده، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارۍ راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېر وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې تېرېږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال مسؤلیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یقي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تېر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای منې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی و د ګمرک.
خو دا دا مشکلات متاسفانه باغشت دي مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې د موږ تر تبرسی لاندې ده
چې ولې د معلومیږي چې د زوراکان او دغه سیدغشت دي چې هغه مالونه انتقالي
بدون د مسول څخه هرگز نه
په هغه ورځ باندې چې د کارمن وهل شي او د موټر پرته د مسول نه نیوي تیر شي
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه موږ ته کوم ابتدایي بررسی شو د غي پر هغه قضیه کړه د تفاوت په باغ کې وو تفاوت په محصول کې وو تجارت طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې هغه مابین کې جنجال او هغه راغله وو ان هغه تجار نه دی قاچاق بر دی او د قاچاق بر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي د ډول قاچاق بر په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي
مننه مو انسب یو رسې پوښتنه کده هم راته جواب کوي تاسو هم خبر یې سی ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لار نه خبر شول او د سوشل میډیا د لار نه په هغه لیست باندې خبر شو نو موضوع محول کړي د هغه عدلی او قضایی ارګانونو ته او که چیرې ثابت شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چاته ورکول کی ولې ورکول کی او د ما غوښتنه به دای چې ډیر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکي او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلی او قضایی او د نور ارګانونو تر بررسی لاندې نو په دې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخیری نتایج موږ ته ووایي
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واورید چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي او دا هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي د حقیقت څه دی خبرونه تر همدې ځای تر بیا خو وخت
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام ولی اوس هم ډیر ځوانان نشي کولای له خپلې کوژدنې سره وګوري کوم مسایل سبب شوي چې دوه کوژد شوي ځوانان د یو بل لیدلو محرومه وي او که چیرې دا موقع برابر شي چې یو ځوان له خپلې کوژدنې سره وګوري او وغږیږي دا یې پر راتلونکي ژوند څه اغېز کوي دا خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې
ارګنی شرمګنی
فاصله ودنه ویني ان دا ورته ګرانه تمامېږي کچېره نظریات مختلف وي
دا د محبت لامل ګرځي دا ډېر بهترین کار ده
زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دوه خپل منځ کې وشي کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونه باندې خبري وکړي